درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کوللی زکون کو زبرشنا غم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واسوم د اوم ټوګی جغرافي مزمن دی ترسم لوستم لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو کوللی زکون کو برتر او جوړو صحت مند او سیر او د صحت جامع بم پتن می درنو زکون کو د چیز مرستا سو د نن ورځې لوست ترسم لوستي کوم چې نن ورځ مرستا سو د کتاب اخرنی لوست دی نو هله د چې تاسو ټول قدر منو کوللی زکون کی د لوست پای پر رسمتیا وکړي او یو سز داخلي پر کوللی زکون کو مخله دین چې د نن ورځې نوې لوست پیل کړه تاسو ټول درنه زده کوئ چې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه وکړم منول لري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې تاسو د کورنۍ نور غړي ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي خو جوګل لري چې کوم کوم لوست تاسو د نن ورځې د ډېر لسم لوست موضوع د آسیا مسلطي جغرافیه د آسیا سیاسي جغرافیه اړوند کتاب صفحه له ونیو مې نه پیل به تر سلې مې سپې پېری هم درنګه قدر منو ګل لري زکون کوز مرسته ست دنم رزي درسي اهداب يم هغه موضوع کني چينن وز به موږ تاسو په لوست کولولو عبارت دي له نمبر د اسيا مسلطي جغرافيه دويم د اسيا سياسي جغرافيه دا هغه دوی مهم موضوع کني دي چينن وز به موږ تاسو په لوست کولولو په حق له به بش پر معلومات تر لاسه کړو نو تاسو د ټول قدر منو ګل لري زکون کو د پرته وجو د کټ په هله ما هله د چي لوست په پېپر سره ما کې وکړي او یو څه زده کړی خو جوګل لري زکون کو د لوست په پېپر شو بو کې نمبر موږ تاسو د اسيا د لوي وچی د مسلطي جغرافيه په حق معلومات لاستر وچی د اسیا د لوی وچی مسولیتي جغرافیه ست وای او لس څخه عبارت ده جو ګلریز د کوونکو د ورشم ولار لرغونی لاره ده چې د چین او هندستاني لمدې ترني سمندرګي او اروپا سره نشټول دي دغه لاره درنوز د کوونکو لډیرو اسیایي هیوادونو سره په ځنګړي ډول سره زمرد کران هیواد افغانستان څخه تیر شوی ده په دې لاره ورشم او درمل اسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي نن لاره کې له پخوانه زیات پرختیاوی موندل سوی دي او لاره پر دریو برخو باندې ویشل سوی دي نه مخکې چې کوم دودو درستور وو کوم حالات وو چې ټکنالوژي پرمختګ نه وکړي په هغه وخت کې لاره په ډیر خراب وي خو نن وخت کې پرن زمانه کې لاره ډیر زیات پرختیاوی موندل دي او دغه لاره چې پر دریو برخو باندې ویشل سوی دي لومړنی لاره چې په خپل د وچی لاره دي چې لسرکونه او د اوسپنو لپټلی څخه عبارت دي هم د اوسپنو لپټلی څخه جوړ سوی دي کوم چې په تاسو د اورګاډو لاره و هم ورته ویل شي دویم درنوز د کونکو هوایی کرشش دی او دریم هم د اوبو یا هم سمندری لاره دی چنن ورځ به پلوس کوم راتاسو په تفصیلی شکل سره هر لاره تشریح کړو لومړنی قدر منز د کونکو مجاب تاسو د وچی یا هم محصولاتی لاره په حق معلومات کړو درنو قدر منز د کونکو د لاره سړکونه او د اوسپنې پټلی دی چې د اوسپنې پټلی مهمی ارزانی او ډیر د امن لاره دی چې ډیر اسایي هوادونه ترې ګټه اخلي ډیر اوږده او د اوسپنې لاره په روسیه کې موجوده دی چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندر کې په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي او په اوس وخت کې د ترکیه ایران پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنو د پټلۍ په وسیله سره نښلیدلي دي او سوداګریز مالونه او مسافرین بیل بیل ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپل لارو ته اضافه ورکړه د آسیا په ځینو نیو شهرونو کې هم د اوسپنو د ځمکې لاندې پټلۍ هم ستا چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه استفاده کیږي هم چې نن درنوز د کوونکو دوه مونچري په خپل مجوته سوال وستل چې سمندري لري دا سمندري لري درنوز د کوونکو د اسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په غو ځایونه کې شي سمندرګي او سندرو کې ډېر اوبا او لش زوري درلوده او بیړي د چلولو وړ وي د هو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او ورو کې ګټه اخیستل مهم کانالونه او ابناګانی د هغو څخه د بابا المنداب ابنا د ملاقات او هرمز د آسیا د لوی وچی په شاوخوا کې پراتی دي د هرمز ابنا د چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په مینس کې پراته ده هر ورځ زیات شمیر بیړی ورڅخه تیریږي او په زرګونه بوشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي د سویس کانال او سر سمندرګي هم د مدیترانی له سمندرګي سره یې نښلول دي چې له دې لارې ډیر سوداګریز مالونه د آسیا اروپا او افریقا په مینس کې تبادله کیږي او له یو هیواد څخه بل هیواد ته لیږدول کیږي هم چلند د دې ترڅنګ د ملاقا ابناچی د ماليزیا او انډونیزیا د هیوادونو په منځ کې پراته ده هم د آسیا ختیز او سویل ختیز هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړي چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت ورده د دې ترڅنګ درنو غوړلې زده کوونکو دریم لارې چې د هغه په خپل هوایي کرښې دي چې موږ تاسو پوهیږو هوایي کرښې عبارت له څه څخه دي. هوایي کرښې لوی ښارونو سره نښلولي دي، یعنې لوی لوی مختلف ښارونه یې سره نښلولي دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي چې الوتکه د لېږد یا هم نقلیې ډېر ګړندې وسیله ده چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي، یا هم مسافرین د یو هېواد څخه بل هېواد ته سفر کوي، نو دغه د لېږدولو یوه ګړنده وسیله ده چې په ډېره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنې که چېرې موږ تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې موږ تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه موږ تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه لارې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي چې په لېږدو کې پرمختیا راوستلې ده. هر هېواد لوی ښارونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یوه سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یوه ځای څخه بل ځای ته لېږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې محصولاتي لارې وپېژندلې چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې سیاسي جغرافیه پېژنو. خو ژو قدر منو زده کوونکو، آسیا لویو وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیه لري، چې سیاسي جغرافیه د جغرافیې د علم یوه څانګه ده چې د هېوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړش په اړه بحث کوي. چې نه دغه کوم څلور خواو ته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هیوادونه موجود دي، د دغه کورنۍ او نړیوالو هیوادونو ترمنځ اړیکه او ادارې جوړش ده تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په اړه کې موږ تاسو ته معلومات راکړي. نو آسیا د نړۍ یو ډېر لوی وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو شپږ څلوېښت خپلواک هیوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هیوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هیوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمختار دولت لري. ځینې د نظر خوندان د آسیا لوی وچه د سیاسي جغرافیې له مخې په اوو برخو باندې ویشي، یعنی آسیا لوی وچه د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشل ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولو. لومړنۍ برخه یې درنو قدر منځ کوونکو، لومړنۍ برخه یې منځنۍ ختیځ کې د آسیا په سهیل لویدیس کې پرته دي، او اسلامي عربي هیوادونه او ایران پکې کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې د درنو زده کوونکو د آسیا جنوب به، چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش پکې پرته دي. دریم هم درنو زده کوونکو د آسیا سویل ختیځ چې مهم هیوادونه د اندونیزیا اسلامي هیواد او ماليزیا ده. څلرم هم درنو زده کوونکو، څلرم کوم دغه چې دی هغه په خپل لیري ختیځ کې مهم هیوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هیوادونه له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا، چې د تاجکستان نه تر ترکمنستان او قزاقستان پورې پکې کې شامل هیوادونه راځي. هم چې نن شپږمه درنو زده کوونکو، شمالي آسیا چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري. او اوم هم درنو زده کوونکو، لویدیځه آسیا چې کوچنی آسیا هم یادیږي، او لوی هیوادونه یې له جملو څخه یې پخپله ترکیه هیواد شمېرل کېږي، چې دا یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، هغه هیوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هیوادونو خوا ته آزاد لاره لري، یعنی کوم هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي هغه نورو ټولو هیوادونو ته آزاد لاره لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولی ځکه چې دوی شدي د نور هیوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمیر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري، چې له دې عمله څخه د نور هیوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. نه دوی نشي کولی چې د نور هیوادونو سره مستقیما رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي، چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپل افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري. په دې ترڅنګ د آسیا د لویې وچې ډېر با ارزښته کاني مواد، د مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د رونو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه آسیا ته راغلل، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنی لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې آسیا هیواد یې ټارګیټ وګرځي، آسیا کوم برازیم چې دیدای ټارګیټ وګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره آسیا ته راغلل. یعنی دوی دغه آسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه آسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي، پر هغوی باندې د واک لګولو اراده وکړله او غوښتل یې تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په 1800 او 1900 پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډیان، هسپانویان، انګریزان او فرانسویان آسیا ته دوی راغلل. پرتګالیانو د آسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنی دوی پرتګالیان لومړی ځل کې چې دوی کله راغلل، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل، وروسته د هغه څخه دوی د آسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستان پورې اشغال کړل. یعنی هایلینډ او اندونیزیا چې وه هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستان پورې اشغال کړل. او افغانستان لومړنی یو له هیوادونو له جملو څخه و، درنو زده کوونکو، کوم چې د انګریز پر ضد یې درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې او لومړنی هیواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي ترلاسه کړه. یعنی په نړۍ کې لومړنی هیواد هغه افغانستان و کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپل خپلواکي اعلان کړه. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې شلو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یې هم خپلواکي درلوده. د خپلواکي غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندۍ کېدل، تر څو چې اکثر هیوادونه خپل خپلواکي ترلاسه کړي. یعنی کله چې افغانستان لومړنی هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شو، نو په هغه وخت کې وروسته نور ټول هیوادونه کوشش کوي تر څو خپل هیواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هیوادونو منګول څخه خلاص کړي او خپل خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یې هم بیلګه سپل، کوم چې نور هیوادونو ته یې یو مثال پرېښوده. نو درنو غوړلې زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې او سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې ډېری ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: سیاسي جغرافیې د کومو موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنی د آسیا د لویې وچې سیاسي جغرافیې د کومو موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال: درنو زده کوونکو، کوم هیوادونه اسلامي جمهوریت لري؟ نمونه واخلي. لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامي جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپل کتابچو کې نشته. کې دریم سوال: درنو زده کوونکو، کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنی هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپل کتابچو کې ولیکي. نور نو درنو او قدرمن زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځایه پورې وخت دی چې یو څه تاسو زده کړی وو اوسېږي او په یو څه پوسې اوسېږي. خو ګل لیست زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیا مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دی وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لویې وچې او د خپل ګران هېواد افغانستان په حق له مو ترلاسه کړي اوسېږي او خپل اتم ټولګي ته پرامه دګي سره ولري او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پرامه دګي سره پیل کړي. نور نه درنو زده کوونکو، تاسو وخت نه نیسم، تاسو د لا موافقه ته او بریا په هیله یم. شو وخت ولري، د لا پمان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک خلای و احترامات مقبول کړئ. قدرمنه او ګللی زکون کو زبرېش ناغم پارت اس ټول تشرغلس ومن د اتم ټولګي جغرافیه مضمون ویم لوستم. هلمند چې تاسو ټول قدرمنه او ګللی زکون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنو زکون کو داسې مې راست تاسو د نن ورځې لوست ویم لوستې. نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی او سړي او نو لوست آماده کې ولري. قدرمنه او ګللی زکون کو زموږ راست تاسو د نن ورځې ویم لوست موضوع د اروپا د لویې وچې سندونه او جهیلونو په حق ده. کتاب صفحال او مینه پیل بهتر دوله سمې پیپری هم چې رن کډر مون او ګلالي زده کون کوز مرستا سودنن رزي درسي اهداب یا ماغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لمړی سندونه، دویم د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق له څه پوهېږې. دا هغه دوې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او کلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو کلالي زده کوونکو، د لوست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د آسیا لوی وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده. د اروپا لوی وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لوی وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي، او هم چې نن درنو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي، د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي، سمندرګیو ته تویږي. نو له دې همله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنین درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي، یوازې د ختیځ اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بې دي درنو زده کوونکو، په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دي، چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دي، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دي. که چیرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږ او ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي، سنسه ټوله کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي، په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته، هغه ټوله کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا په دلو یو چې په جنوب به برخه کې بهیږي، دغه سندونه کړ چې د اوبو هوا ور دغه کله چې هوا ور باندې تود شي، موسم ور باندې ګرم شي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان دي. د اروپا له سندونو څخه زیاتره د خړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لوی وچې کې دغه کوم سندونه چې دي، د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونو شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې، د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیکونه نو هغه کې مېوی مواد ډیر زیات شوی دي، نه په همدې خاطر سره د دوغو سیندونو د اوبو ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سر لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درې لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی، په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش
او صبرستان د پخوانی یوګوسلاویا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې دل دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې ترڅنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګالا سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتیني اروپا په شمالي پولي جوړوي، او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنوز د کونکو دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي، او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی د رنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري، او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخیرنۍ حوزه چې ده هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي، او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي، او د شمال په سمندرګي کې تیویږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیویږي. یعنی کچیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسئ، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستل دي، یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې، او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ټول چیش کړی دی، په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی، چې 3,409 کیلومتره اوږدوالی لري، او د کسپید سمندرګي کې تیویږي. هم چې نن دویم چې دی اورال سیند دی، چې 2,309 کیلومتره اوږدوالی لري، چې د کسپید سمندرګي سره مصاب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی، چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی، چې 9,000 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی، چې 0.8 کیلومتره اوږدوالی لري، او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بلکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند دی، چې 0,800 کیلومتره اوږدوالی لري، د بارنستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند دی، چې 0 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاو ګلالیز د کونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سیندونو په حق معلومات لاسته راوړل. هله د چې تاسو ټول پوسی وو سیږي، اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو شي، په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل. موږ وګورلیز د کوونکو، دا چې موږ تاسو ټول په هیجو په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې اوسیږي، او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي، خو په منځ کې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. وی یو چې د زمکی طبيعي لوی جووري چې د اوبو څخه ډکی شوی وي، د څلورو خواو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، د ځینې جهیلونو اوبه مالګینې، او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لونې وي. د متدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامل ده، معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې متدلې وي او بارانونه پکښې وریږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې ترڅنګ درنو خوږ زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه سره که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی چې له همدې امله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر کیږي. هم چې نن درنو قدر منځکونکو کچیر تاسو په خپل کتاب کې چوکاټه متوجه اوسئ، دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستل دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپل د سیما جهیل دی چې موقعیت د پایلند په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپل پایی جان دی چې پایی جان د پایلند په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه د جملو څخه شمېر کېږي. سلرم په خپل انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جنوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخه ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې سیندونه او هم شنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو، به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چیرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چیرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډیر اور سیند دی، که چیرته وي هو او که چیرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چیرې هو او که چیرې نه. سلرم، جهیل تعریف کړي. پنځم، د متدلي او براني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګوي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ټول ته شواخ غواړم. د الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل لیسه کون کو زه برښنا غو خاري وزل به هم تاسو ټول ته شرح خلاص مې ما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن دویم دوسته قدر من زه کون کو زه مرستا سو د نن ورځې درس موضوع د کنګو حوزه اړوند د شي پتیرو لستونه کی مرتا سو د افریقا د لوی وچې د موقعیت طبيعي جغرافیه او سندونه په حق لول وستله. نن ورځ موږ تاسو د تیر ورځې باقی بعده مطابق د کنګو حوزه په اړوند نه یا سین د زمبی سین د سنگال سین او هم چینان د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات لسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو خپل لیز کون کو د پراته او جواب دقت په هیله ما هیله د چې تاسو ټول قدرمن سکون کې د لوست په پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو خپل لیز کون کو د لوست په پیل په شیبو کې لمړی مشاف تاسو د کانګو حوزه په حق له معلومات ول. قدرمن زده کوونکو، ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپل د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه
سره د افریقا له وچې دغه برخه د افریقا د شنی افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 متره ته رسیږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالیو زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نپوسو ګنوار دي، چې په دې لوی وچې کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سر دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنه